تک په وخت کې دا داخلم کوي نو دغه موضوع تر مخه مخ شوی سل سړي ډول برخورد شوی څنګه زه ور کړی دا بل الته په پانتونو کې ماسرین راځي د خپل قوم سمت ژبي مذهب او ډلې جوړوي ټولنې جوړوي او یو ډول خلک دغه ذهنیت نه دام شوی یو بل څوک له هر فکر له هر نظر لار سره ومنم نو دغه محدود فکر یا محدودیتونه یو ډول محرومیتونه دا مسله ته حتبی
دا یو خصوصي په هنتن استاد نظیفه وای هغه محصلان چې په هنتنونو کې قومي او سیاسي مسایل را مخ کې کوي خپل ځان د ستونزې جوړوي
بیا په اشتباهي ډول یا په قصدي ډول بل اخره د دوی ترمنځ د شخړه راپورته کی چې دا ځی قومیت دا ځی سیاست ته بل اخره یو دی یو رهبر طرفدار دی یو دی بل رهبر طرفدار دی بل اخره د دې طرفدارۍ په نتیجه کې د دوی ترمنځ ستونزې را منځته کی حتی دا ستونزې تر دې حد رسیدي چې دوی په شخړه بدلیږي د دوی په اخراج باندې بدلیږي دا مسئولین کمیټو ته معرفي کی د نظم او ډیسپلین کمیټه بل اخره د دوی شخړه دومره زیاته وی چې حتی د دوی د پانتون نه دی وتلو سبب هم کیدای شي
فدا محمد تلاش د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي چې د پوهنتون لا ټولګي د سیاسي ګوند دفتر جوړ کړی وو خو ورسته له استاد سره پلانجه ووختل
یو ورځم داسې زمونږ یو ټولګیوال راوړ یو تصویر زوړند کړ نو چې دا یې کله زوړند کړ د دې تصویر ترڅنګ هغه بل چې د بل ګوند نفر وغره وړ د خپل رهبر هغه تصویر یې هلته زوړند کړ نو چې کله په دې ټیم کې استاد را ننوته چې بیا یو تصویر یې سترګې ولګېدې او په دې بلې ولګېدې په خپلو لاسونو باندې دا دواړه تصویرونه راوش کول په دې کې د استاد او شاګردانو ترمنځ یو لانجه رامنځته شوله کنه نو دا خبرې چې په دې ځینو کې پې باندې باس ډیر کیږي او خلک پکې جدي کیږي نو د درس مخه پکې ډیرې نیول شوې ده
لیکوال او د یو خصوصي پوهنتون استاد فرزانه شریف په دې اند چې درس باید د لومړیتوب په توګه محصلانو ته معرفي شي او استادان یې په دې ډول درسي چاپیریال جوړ کړي چې محصلان نور مسایل جلب نه کړي
بعضیا بیشتر کوشش میکنن موضوع سیاسي را په کشان د درون صنف
ځینې په ټولګي کې دا هڅه کوي چې سیاسي او قومي بحثونه وکړي او درس حاشیه ته بوزي زما په نظر د دې مسالې حل دا دی چې ښوونیز مرکزونه باید د مدیرانو لخوا په جدي ډول مدیریت شي د دې ترڅنګ چې ښه مدیریت وي استادان دې هم نظم او ډیسپلین مراعت کړي او درس دې جذاب او مهم وخی چې محصلان ډیره توجه د قومي او سیاسي مسایلو پر ځای درس ته وکړي
او شوی به موضوعات سیاسي په پردازان
اغلی شریف دا خګنی چې محصلان له بل سره په مختلفو مسایلو بحث وکړي خو دا نوموړی په نظر مهمه خبره د مثبت بحث کول دي چې ښه نتیجې ترې ترلاسه شي
بحث مثلا اگر تحلیل نوشه تحلیل علمی و منطقی باشه
که تحلیل کیږي علمی او منطقی تحلیل دی وشي نه دا چې یو کس دې هڅه وکړي چې مسأله قومي او سیاسي کړي یعنی کله چې تحلیل کیږي باید د ټولګي درسي فضا خراب نه کړي او که نقد هم کیږي دا سه نقد دی وشي چې ستونزو ته حل لاره هم وړاندې کړي یعنی دوی کولای شي ل خپل بحثونو او تحلیلونو مثبت توګه هم ګټه واخلي خو که بحثونه منفي اړخ پلوي د په درسي بهیر بد اغیزي کوي چې محصل نو استادانو په هنتون او بلخره هیواد ته د ګټ پر ځای تاوان رسیږي
او در کل بسره رکشوار ما تمام خاطر
فدا محمد تلاشوی هر ټک یو هر خبره خپل ځای لري هغه زیاتوی محصلان باید د خبرې ته متوجه شي چې په هنتون د زده کړو ځای ده نه د قومي او سیاسي لانجو ځای
ټول باید چې فکر داسې ولري چې دلته راځو فقط په دې خاطر باندې چې دلته زده کړو نو د ټولو نمې هیلم دغه ده چې داسې ځایونو ته ځي هغه ماحول ته وګوري په کومه دروازه چې د نوځي هغه د هر ځای پیژندګلوي باید چې وشي چې د پوهنتون په دروازه د نوځي باید چې دغه ټول مسایل شاته وغورځي چې کله بیرته را بهرېږي هغه کم ځای ته چې ځي د دغسې بحثونو دپاره ځانګړي ځایونه معلوم دي باید چې هماغه ځانګړي ځای ته لاړ شي او داسې یو بحث سره وکړي په دې ډیرو بنډارونو کې داسې بحثونه بیخي ډیر کیږي خو پوهنتون یا هغه ښوونیز ځایونه چې دي دا د دې بحثونو دپاره نه دي او زموږ ښوونیز نظام ډېرې منفي خواته بیایي او درس خو درس پاتې کیږي بیا داسې کیږي چې یو بغض او کینه هم رامنځته کیږي چې همیش دپاره خلکو په زړونو کې پاتې کیږي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا داشی ولی محصلان په ټولګیو کې سیاسي او قومي بحثونو ته مخه کوي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فلسفې او ټولنپوهنې څانګې لغړی آقا صاحب زاده سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد ویلکی کی چھے پہنتونوں کی او اکادمیک ساحو کی سیاسی بحثونه کیگی یا دا درس حاشیہ تزی یا اغه چھے محصلین ته ضرور دی پاغي بحث نکیگی او دا بحثونه زی سیاست خواته دا ولی او لامل چدی
تاسو پی کی چھ زمون گټولنه یو سنتی ټولنه دا او جنگ زپل ټولنه دا او فعلنم جنگ دا روانه دا نو دا دے سیاسی کړی دی چې د ځوانانو نه ابزاری استفاده کوي او د خپل د اهداف لاسته راوړلو لپاره. حال دا چې دا کار زما په نظر معقول کار نه دی او دا د خپل د ځوانانو د اهداف او انحراف او د خپل د مسیر نه لری کول د دیو د آینده او د دیو د هدف منحرفول دا یو ملی جفا ده د ځوانانو سره.
استاد د دې ځوانانو آینده وسنګ کیږي، یعنی د دې با آینده کې په د سیستمونو سره مخامخ کیږي.
یو مسلمه خبره ده څوک چې خپل کار قانوني شکل باندې او درست منظم شکل باندې مختوی نیسی اگر نو اگر نشی کولا چه اگر هدف تا رسیگی فرزن نالتا دیگو رسالات هدف پا اگر که پانتون که یا تعلیم تربیت چارو که اخپلا درس ویل ده تحصیل کول ده او پا علمی برخو که دو فرزن بحث و مشاجره ده دا مسلم خبره چه دو تا گتاور ده، اما سیاسی برخه که چه اگر انحرافی برنه داری دو دو آینده دیر ده مشکلات سر مخامخ کهی، نه تنها دو ده اخپلا ده اکادمیک ده ساحه نه دیو منحرف کیگی بلکه دیو د مسلکی چاره هم صدمه ویني او په آینده کې هغه څه چې دی غواړي نشي کولای چې په کامل توګه باندې یو ملي قدر منځته شي.
استاد د دې حل لاره تاسو څه وینئ؟ دا به څنګه د دې مخنیوي کیږي؟
زما په نظر باندې حل لاره داسې ده چې هلته خو وزارت شته، ریاست پوهنتون شته، باید تدابیر وسنجول شي، د دې لپاره چې دا باید مدیریت شي، استادانو ته باید په صحیح شکل باندې دوی ته لارښوونه وشي چې د دغه شیانو دوی جلوګیری وکړي او زمینه دې ته مساعد نشي چې دغه ګرانبها وخت په دغه آلوده شیانو باندې ضایع شي. غیر د غزنه دا باید د خپل د وزارت لخوا نه چلته هغه تفتیش څنګه هم شته ده او باید هغه لارې نه کنټرول شي او دغه کسانو ته وخت ورنکړي چې د خپل ګټو لپاره د ځوانانو افکار او د ځوانانو انرژي دیو غوښتي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړی شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کومو ولایتونو کې د کومو قانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پوښتنې؟ په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي. خغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم موږ پروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د تلان قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي. په واړه قراردادونه موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې ده، ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منظوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری اوس دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغه اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې ده، مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوی دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټ په برخه کې، د مرمر په برخه کې، ماربل په برخه کې موږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا موږ عاید لرو کینل لرو عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د موږ عاید؟
بالکل، موږ د دوی نه عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې موږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکې، د کرایې ساتې زمين راکې، یعنی هغه د ځمکې کرایه موږ ته راکې، د دې برخه موږ عاید لرو. او ځین نور عایدات هم په دې کې شامل دي، مثلا دوی کچېره صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چې ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو تبن مونږ د قراردادونه
اوایي څومره دي خلکو ته سویلې سي څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا میلیون ها افغانۍ اوایي لري د دې برخه.
اوس چې کوم قراردادونه کېږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل فاتې وو او د طلبي پروسې نه حل شوی. خو اوس موږ مختلف تغیرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی، هغه د قانون نوې قانون او مقررات دي. په دې کې کته سو وګورئ، موږ ته قرارداد ورکول پروسې په ډېر خد منظمه توګه هغه درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت د نه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گرچه پروسه وګده شوی، خو هدف داده چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علاقه هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره داده چې به نوی قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانون او قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک، د دوی قرارداد او استخراج اوس په څه حالت کې؟
مساینک قرارداد دی بدون شک، هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی. خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اولته کار نه کیږي، دغه فرهنګي او باستاني اثر دی، تاریخي اثر دی. چون هلته تاریخي اثر کشف شوی، موږ نشو کولای چې هغه له منځه یوسو. هغه د معدن په سر باندې دی. موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره د لودل موږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په
نهسته امنیتی مشکل نهسته هم اوس هم البته یو کم وجود لري مساینه کم البته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیتی نیول شوی فقط مشکل ده چون موږ دغه کومه ساحه چې د مساینه کته د فرهنګي ساحه په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه داوطلبي پروسه ده، درې بلاکونه د هندیانو سره دي، یو بلاک د کراډي او کمپنۍ سره دی، موږ هغه سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسه داوطلبي د داوطلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی. موږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کاناډا سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي همدې روانې میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی هغوی به موږ ته خپل اخیرانی او نهایی موقف وړاندې کوي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او که نه غواړي. که چیرې دوی نه غواړي موږ دا پروسه فسخه کوو له سره نه اعلان ته ورکوو تر څو نوې کمپنۍ راشي دې برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی، انشاءالله په آینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم موږ مثبت نتایج وو.
امین صاحب، خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا غلا دا اوس هم روانه ده کنه او که روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دینه موږ سترګې نشو پټولی. بدون شک غیر قانوني او خودسر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي او د دې نه دی خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کو چې هغه لپاره موږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لطرفه ده، خاص تنغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین هلته مسلط دي. دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
دغه زورمندان چې تاسو ترینو مخره دغه زورمندانو کې څوک شامل دي؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وضع کړی دین وروسته دوی نشي کوي د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کرینه.
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او په پیوش منور سیمه کې اله هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور غلکی.
بالکل ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، دین سترګو نشي پټوي. موږ خپل اقدامات کړی د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې دا هغه جوړه شوی په موږ تر اوسه پورې و ولایت بررسی کړی، گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی هغه برخه کې عملی
اقدامات برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا کوي.
خو تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانې کړی په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې موږ بررسی د عمل لري، په آینده بررسیانو کې کچېره موږ ته داسې کسان لاسته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي د هغه لیست به هم ترتیبيږي، هغه به شورا امنیت او نور امنیتي
د لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیان چې کړی په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېرې ساحې نقاط دي اغلته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط چې د مختلف دلایل په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب، حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف میل کیږي؟
ګورې دا چون موږ نوی بررسیانه شروع کړی دا به ډیره مشکل وي چې موږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید موږ له لاس نه ځي. دا خبره موږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي. خو زموږ فعلي اولویت دا دی چې موږ باید خپل بررسیانه ګړندۍ کړو او هغه ساحه کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو ترڅو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نزي هغه برته حکومت ته راوړو.
وسلوال مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحه کې چې مخالفین دي نو موږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولېګو او البته د تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د سارنې ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیونه ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش مون سره شریک شوی وو. دا گزارش مون نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبو ته ځي د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لاړ چې هلته تثبیت حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دینه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې کې اقدامات کړي.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زمونږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي اغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نه چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوی چې په راس کې شورای امنیت وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو، څومره چې موږ د هغوی نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې، دوی تر خپله وسه پورې همه جنبه همکاري کوي.
څه وخت به موږ وتوانیږو د خپلو قانون څخه یا معدنو څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنی عاید به مشخص چې موږ به دومره عاید لرو؟
ګورئ، د خلکو په برخه کې معدن چې دي نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده. نو په دې برخه کې د دې لپاره چې موږ خلاص تر اورنې ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه چې موږ سره همکاري کوي، خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب،
تشکر، خیر راغلی.